السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا وخت مازیګر 5 بجې دی نن ورځ اخیری خبری غړې کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم په خبرونه کې د کبالی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول بوریوال کاکړ ته وار ورکو چې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي
لمړی د مهمه خبرونو سرچکه د پاکستان پوز ادا کوي چې په خیبر ایجنسی کې په تازه عملیاتو کې 14 وسلوال وژل دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د دروازو په جوړولو په افغانانو د ډیورنډ کرښه نشي منلای او ترکی د دې لپاره پلان جوړ کړی دی چې تر ناکامه کودتا وروسته د نیول سو کسانو په خوشی کولو حالات عادي کړي. د پاکستان پوز ادا کوي چې په خیبر قبایلی سیمه کې په تازه عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي او د دوی 9 مرکزونه یې له منځه وړي دي. پرون د پوز د عامه اړیکو د ادارې لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې پوز د خیبر قبایلی سیمې په اتیرا راجګل کې په هوایي بردونو او ځمکني عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي او د دوی 9 مرکزونه یې ډنګ کړي دي. خو د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې دوی ته ځانی ځان نه دی رسېدلی او نه هم د ده په وینا مرکزونه وران سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د دروازې په جوړولو په افغانانو د ډیورنډ کرښه نشي منلی. حامد کرزی دا خبره د سې شنبې په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې کړې ده. حامد کرزی زیاته کړه چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرښه په رسمیت وپیژني.
په دغه دروازو چې پاکستان جوړي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نشي ابدا به افغانان ډیورنډ ونه پیژني. مخکې چا پیژندلی نه دي اوس مه کېږي او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده. د ډیورنډ په دواړو غاړو د خلکو د افغانانو په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نه سپېده کړ او موږ به ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پیژنو. خو پاکستان ته دا وایو چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پیژنو ستاسو دوستي غواړو، ستاسو رابطه غواړو، ستاسو راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړه موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
حامد کرزی وویل پاکستان او افغانستان دوه ورونه هیوادونه دي او دی له پاکستان سره د ډیرو شو او نیکو اړیکو طرفدار دی. د پاکستان په کراچۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکري جنگوي العالمي په نوم وسلوالې ډلې 4 کسان نیولې دي. د پولیسو په وینا دغه وسلوال د کراچۍ له ګلشن اقبال سیمې نیول شوی دی. د کراچۍ د پولیسو یو مشر فاروق اوان د سې شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل
اسمه جو ملزم کاشف ہے وہ پہلے 2007 میں بھی پکڑا
گیا دیوائی پہ نیولے شو کسانو کی کاشف نمیتن پا کال 2009 کے ہم نیولے شوے ہو او ہاغا وقتی دخپل و ملگرو پا مرستا درے کسان وجیلی ہو چپکی یو دا پاکستان دا سرکاری بینک یا نیشنل بینک نائب صدر ہم شامل ہو سوک چی دا ہاغا وقت وزیراعظم دا امنیتی چارو ذیموار ہم ہو
اس وقت کے وزیراعظم کے پروٹوکول افسر بھی تھے.
د پولیس مشر فاروق اوان ویل د دې ډلې مشر ابو سفیان دی چې د ماویا په نوم پیژندګلوي لري او دا امکان لري چې همدغه تن د پنجاب د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر شجاع خانزاده پر حجره د ځانمرګ برید پلان جوړ کړی. د جنوبی وزیرستان د میسودو په سیمه کې د پاکستانی پوز د اته کلنو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 10,000 کورونه وران شوی دي. د خبره د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل نظامي او چارواکي محمد شعیب د سه شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وکړه.
موسا پوری چې کوم سروه مونږ کړی دا 6500 کورونه یو او 4500 کورونه اوس په نږدې سروه کې مونږ معلوم کړو. مونږ سروه شروع کړی هم د دې لپاره کو چې دې ته سم امداد ملو شي. لومبه سروه د پاره چې کوم 6500 کورونه هغه کې یو ارب او 93 کروڑ روپۍ راغلي وي هغه مونږ تقسیم کړلې او د 4500 کورونه سروه اوس شوې ده. د دې ډیماند مونږ مخکې لګلې دي. دې کې دوه قسمه کیټګری دي. یو چې رچا مکمل کورډنګ وي دا غیر لپاره 4,00,000 روپۍ دي او چې رچا جزوی ډنګ وي دا غیر لپاره 1,50,000 روپۍ دي.
نوموړي وویل چې کوم ابي کورسوي خلک په وروستي پړاو کې خپل کورونه ته ستنېږي نو له هغوی سره به هم مرسته کیږي او د ده په وینا له ولس سره د مالي مرستو تر څنګ په سیمه کې د پرمختګ پر یو شمېر پروژو هم کار دوام لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران به د سیاسي لانجو پر حال د خبرو لپاره نن سره ګوري. د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مطبوعاتي ډلو د دې خبرې تایید کړې، خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړې. دا لږ وروسته ده چې عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې پر ولسمشر اشرف غنی جدي نیوکې کړې وې. نوموړي ویلي وو چې ولسمشر غنی پر مهمو ملي مسلو له ده سره سلا مشوره نه کوي، نو د ده په وینا ځکه د هیواد د مشرۍ وړ نه دی. د ولسمشر اشرف غنی دفتر بیا وروسته ویلي وو د عبدالله عبدالله څرګندونې د حکومتداري له روحیې سره برابرې نه وي. ترکی د دې لپاره پلان جوړ کړی دی چې تر ناکامه کودتا وروسته د نیول سوو شاوخوا 30,000 کسانو په خوشی کولو حالات عادي حالت ته راوګرځوي. د ترکی د انصاف وزیر بیکر بوزدوغ نن پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې اړه د حکومتي امر منظوري ورکړل سوې ده. ویل کېږي چې د ترکی په زندانونو کې د کودتا په تور تر نیول سوو وړاندې لا د بندیانو شمیر تر ګنجایش زیات و. د ترکیه حکومت وای په خپل په خوشه په امریکا کې میشت فتح الله ګولن د حکومت ړنګولو په هڅه کې لاس لري، خو هغه یې نه مني. د روان کال د جولای پر 15 په ترکیه کې په د حکومت ړنګولو ناکامه هڅه وسوه چې وروسته پکې شاوخوا 240 کسان ووژل سو. په تاجکستان کې د اپوزیشن د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف په زندان کې مړ شوی دی. قربان منانوف د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ملاتړ په تور بندې شوی و. نوموړی 83 کلن و او په تاجکستان کې د اسلامي رنزانس ګوند مشر و. د آزادې اروپا راډیو تاجکي برخې په تاجکستان کې د یوې ویبپاڼې آزادګان په حواله وایي چې منانوف بیګا په دوشنبه ښار کې په یو زندان کې سا ورکړې ده. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.3 روپۍ 70 پیسې او 1.19 روپۍ 10 پیسې. یو پاون 1.3 روپۍ 50 پیسې او 1.3 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 350 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 294 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 25 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا احمد الله نه واورید. په خبرونه کې به واورې د پاکستان پوځي چارواکو د خیبر ایجنسی په راجګل سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی دي معلومات ترکو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان او هند باید د ترهګرۍ مخنیوي لپاره مذاکرات شروع کړي. یو پخوانی سفارتکار د بیان په اړه وایي
بالکل صحیح بیان دی، په کار کې مدد شوی شي او خپلو کې خبرې ترې شروع شي او د کنفرنټیشن نه په دې اویا کاله کې جوړ نه شو او اویا کاله نور هم کولی کې دینه څنګه جوړي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلی لپاره سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. دی وایي نواز شریف په غیر قانوني توګه پیسې له وطن نه بهر وړي دي.
نواز شریف نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے یعنی
پښتنو ملت پالو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو پر ضد له سختو ګامونو نه ډډه وکړي.
کم د افغانستان بزنس کمیونټي دا چاغو ته موږ پالیسی جوړه کو چاغو چې کم دلته انویسټمنت ته چاغه لیګلایز نو اتوماتیکلی به هغه سره مسالم نه جوړیږي.
د سواد سیدو شریف روز روختون کې ناروغان د هسپتال انتظامیه لرویې نه شکایت کوي.
لیبروم کې چې کم مریضان مریضان دي حکم چې روغ خلک ته نوغه د بوی د لاس مکمل بیماران شو نو دا ټول واز نه دی. یو لیبروم نه ټول هسپتال دغه ډیرونه پراته دي صاف صاف باندې.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي او څارنې لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې د همدې مقصد لپاره یې د دې ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د پوځ اضافي سرتېري هم ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال زبی شفق په رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د ترهګرو تګ راتګ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د پوځ متوادي څنګه یا آیس پی آر د سیشن پر اس پی خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي چې د خیبر ایجنسۍ پر اجګال نومي سیمه کې ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او څارنې لپاره په دې سیمه کې د پوځ اضافي سرتېري هم ځای پر ځای کړي دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي د خبر ایجنسۍ په دغه لوړو غرونو کې د پوځیانو د اضافي سرتېرو د ځای پر ځای کولو مقصد په هر موسم کې د دې سیمو له درو څخه د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی کول دي. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته په خبر ایجنسۍ کې افغان پولې ته نږدې د پوځي عملیات پیل کړي چې د هیواد چارواکو په دې وروستیو کې بیا بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاک افغان سرحدي کرښې څارنه او کنټرول ډېر مهم دي. خبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو پوځي عملیات وکړه. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسۍ کې تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل باغ مرشد لشکر اسلام ډلې وسلوال هم میشت و چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړۍ بریدونه کول. د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په خیبر ایجنسۍ کې د اضافه سرتېرو د ځای پر ځای کول خبر ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې له دې ایجنسۍ سره د نښتې ولایت ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په تورخم د دروازې په جوړولو سره پاکستان په افغانانو د ډیورنټ کرخه نشي منلی. تیر ورځ د مشال ریډیو خبریال حمید مومند سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي وویل چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرخه په رسمیت سره وپیژني. راځئ چې د دې مرکې نورې برخې واورو.
رئیس ملی وحدت حکومت د پیل رئیس ځانته ځینې اهداف کې خودل چې هغه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې به دوی سره قم عمل کوي. د سولې پروسه به سره هم ته مخته بیایي. په دې ارتباط باندې د ملی وحدت حکومت هڅې تاسو څنګه بولئ؟
هغه متاسفانه کوای خو دا مشکلات خو نه درلودل، هغه نست په همدغه وجه باید چې لو جرګه راغوښت شي. که د قانون اساسي جرګه نه سره غوښتل کېدای، چینې حاضره نسته او تشکیلات یې نسته، نو باید چې د افغانستان عنعنوي لو جرګه راغوښتل شي چې پر دې توافق راشي او اجماع راشي. مثلا د امریکې پر بمباریو، مثلا د بندیخانو دوباره پر اثر کول امریکایان ته، موږ د امریکا د حضور په افغانستان کې مخالف نه یو. که دوی اډه غواړي ودې غواړي، خو داسې نه چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې وي. په سیمه کې د بهترینو رابطو طرفدار یم، خو د هغه افغانستان د رابطو طرفدار لکه ما چې ورپېښ شوی دوی ته یو باعزت افغانستان مشتام سان په مقابل کې سیال او په عزت ولاړ.
سیمه ایز اجماع ته او دا غونډه هو ودونو د سیمه هو ودونو سره د همکارۍ مسله به لږ برو سره شو. تاسو په هو ود کې دننه د تروریزم په خلاف روانه جګړه په ارتباط باندې ځنه ملحوظات درلودل؟
شدید ملحوظات د خلکو کوروتو د شپې ورتاک او بیول او د سولې مخالفت کول.
نو د امریکا د ول سپیشل روسي پر پریکړه ته په ساده ول کور چې یو څه هبرته خپل ځواکونو ته صلاحيت ورکړي چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي.
مطلق مخالفت شدید مخالف ثابت سزموش په خاور کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نشي کول. جنگ او زور د حل لار وای، خو دا ډیر ښکار جنگ باید حل لار پیدا شي. وای د امریکای د حضور مخالف نه یم، خو د امریکای د اعمالو په افغانستان کې په شدت مخالف.
د سولې پروسه که څه هم ستاسو د حکومت په محل شروع شو او ډیر زیات هلې ځلې شوې، اوسنی ولسمشر د تغه ستونزې د هواري لپاره د سیمه ایز اجماع په نامه یو هڅه پیل کړې ده. دغه هلې ځلې ستاسو په نظر باندې څومره کولی شي پاکستان مجبوره کړي سو هغه طالب مشران چې هلته دي دوی د سولې خبرو ته کښېني او بالاخره د سولې په پروسه کې دوی مومد واقع شي؟
د دې هلې ځلو تایید کوم او شکر دی د سیمه ایز هماهنګۍ او همکاري راوړل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډېر ښه خبر. د پاکستان سره د ډېر شو ډېرو نیکو لایقو طرفدار یو. د پاکستان ملت د افغانستان ډېر نږدې نږدې دوست ملت دی. موږ لکه دوګانه ورونه، خو د پاکستان حکومت متاسفانه ډېر موقع د لاسه ورکړی په داسې فرص کال کې. هیله مې دا ده چې دا موقع نور د لاسه ورنه کړي او ژر تر ژره د افغانستان سره پر یو ډېر حقیقي واقعي بینانه بنا د دوستی او ترابطو د جوړولو اقدام وکړي.
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې اوس مهال موجود دي، امریکا په ښکاره وویل چې که د حقاني شبکې په خلاف باندې دی عمل نه کوي نو دوی خپلې مرستې بندوي، او هغه $300 میلیون چې کله به د پاکستان پوځ ته کېدله هغه یې ځنډولې ده، او هغه یې مشهور ته ګرځولې ده د حقاني شبکې په خلاف اقدام باندې. دا به څومره مؤثر تمام شي ستاسو په نظر؟
دا کوششونه او دا اعلانونه موږ پخوا هم لیدلي دي. زما د حکومت په دوران کې څو ځلې امریکا اعلان وکړي چې د حقاني ډله د ISI ثابت شوی لاس دی، خو بیا هیڅ ونه کړل، او بیا اعلانونه وکړي چې د پاکستان سره حکومتونو بندو پر پاکستان فشار راوړو. دا خو بیا بېرته وروسته څو شپې بعد بېرته معاملې ورسره شروع کړې. نو زه پر دغو فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینی وي او بیا دا به دوامدار وي.
په وروستیو کې په تورخم کې ځینې شخړې رامنځته شوې، دروازه جوړه شوه، که څه هم اوله شخړه شوه، مخنیوی شو، اما وروسته د ملي وحدت حکومت زه یوې اعلامیې په خپرولو سره
په دغو دروازو چې پاکستان یې جوړوي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نه شي، ابدا به افغانان ډیورنډ ونه پېژني. مخکې هم چا پېژندلی نه دی، اوس هم نه کېږي، او د افغانستان هېڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده، د ډیورنډ د دواړو غاړو د خلکو، د افغانانو په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نه سپي ته کړ، او موږ به ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پېژنو. خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پېژنو، ستاسو سره دوستي غواړو، ستاسو سره رابطه غواړو، ستاسو سره راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه، او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړو، موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله. د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو،
هارون باچا هنري غړی
پا اتمنټه د پاسا 10 بجو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په پاکستان او هند غږ کړی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي او په دې لړ کې همکاري لپاره مذاکرات پیل کړي. د وزارت ویان یو خبري ناسته کې ویل چې پاکستان د نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې رپورت کې راکوي.
د نهې پورس خبرې غونډې ته د امریکې د خارجه محکمې نائب ویان مارک ټونر وویل چې د پاکستان او هند تعلقات د دواړو ملکونو او د سیمې په مفاد کې دي. د پاکستان او هند ترمنځ د زنډښکار مذاکراتو په اړه د مارک ټونر وینا وه چې موږ د پاکستان او هند ترمنځ په لویه کچه مذاکراتو او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د کومک حوصله افزایي کوو. بلخوا هم په وړمه ورځ د امریکې د خارجه محکمې ویاندې الیزابت ټروډو خبریالانو ته د کشمیر په لړ کې شوي یو سوال په جواب کې ویلي وو چې د کشمیر په معاملې د خبرو اترو طریقې کار فیصله به پاکستان او هند دواړو لکه ولوي. د بهرنیو چارو کارپوه او پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فقدان د امریکې غوندې ملک ختمولی شي، او دا هم کولی شي چې پاکستان او هند دواړه د مذاکراتو میز سکی نه وي.
بالکل صحیح بیان دی، په کار کې همداسې وشي او خپلو کې خبرې ترې شروع کړي، او د کنفرنټیشن نه په دې 10 کاله کې څه جوړ نه شو، او 10 کاله نور هم کولی کې دینه څه نه جوړي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه نجم رفیق وایي
امریکا کا اس خطے میں ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے.
د امریکې په دې سیمه کې یو ډیر لوی مفاد دی، او په خاصه توګه د افغانستان په حواله او نور معاملات لکه ایران سره تعلقات، چین او د سیمې نور ملکونو سره تعلقات. نو دې لړ کې د امریکې فکر دی چې ترڅو پاکستان او هند په یو ځای ولاړ نه وي، نو په دې سیمه کې د څه قسمه امن نشي قائمې دی.
واضح دی چې د ګل پورس د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری خپل هندي هم منصب ته د کشمیر د معاملې په اړه د مذاکراتو لپاره د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړې وه. بلخوا له دې وړاندې د هند خارجه محکمې ویان وکاس سواروپ ویلي وو که پاکستان هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړي نو هرکلی به یې کوي. خدای هم ویلي وو چې پاکستان دې پر پولو د وسلوالو مخنیوي وکړي. د حافظ سعید او د سید صلاح الدین غوندې په نړیوال کچه تسلیم شوي وسلوالو حمایت دې بند کړي، او د ممبئی او د پټانکوټ د بریدونو تحقیقات دې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
پولیس وایي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په یوه تازه کاروایي کې 4 وسلوال نیولي دي چې د لشکر جنگوي العالمی په نوم وسلوالې ډلې سره تړاو لري. چارواکي زیاتوي چې نیول شوي وسلوال د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده په حجره په بمی برید کې ککړتیا لري. محمد عمران نور حال راکوي.
د سه‌شنبه په ورځ خبری غونډې ته د وینا پر مهال د ښار د پولیسو د خصوصي پلټنیزې څانګې یا ایس آی یو ایس ایس پی فاروق اوان وویل چې نیولې شوي ملزمان د وژنې، قلنګ اخیستو، ډاکې او د اغوا په بېلابېلو پېښو کې ککړتیا لري. دې سره سره هم دې ډلې د پنجاب د کورنیو چارو د پخواني وزیر شجاع خانزاده په حجرا ځان مرګي برید کوونکي تیار کړي وو.
اس میں جو ملزم کاشف ہے وہ پہلے 2007 میں بھی پکڑا
دیوائی پہ نیولے شو کسانو کی کاشف نمیتن پا کال 2009 کے ہم نیولے شوے ہو او ہاغا وقتی دخپل و ملگرو پا مرستا درے کسان وجیلی ہو چپکی یو دا پاکستان دا سرکاری بینک یا نیشنل بینک نائب صدر ہم شامل ہو سوک چی دا ہاغا وقت وزیر اعظم دا امنیتی چارو ذمہ وار ہم ہو
اس وقت کے وزیر اعظم کے پروٹوکول افسر بھی تھے
دا پولیس پہ وینا دا ملزمانو پی جنگلو دا کاشف علی، سید عالم، اظہر حسین او عبدالعدی دل پنمونو سرا شویدا. فاروق اوان زیاته کړه چې نیولې شو ملزمانو به د پولیسو پرنګ جوړ گاډو او د پولیسو پجامو کې خلک لوټل او د پیسو لپاره به تختول.
جالی موبایل، پولیس کی وردیاں اور
دیوائی دے کسانو به جالی پولیس گاڑی، د پولیسو جامې او د پولیسو د گاډو نمبر استعمالولې او د لارو نه به خلک تختول. بیا به هم د خلکو کورونه لوټل. د فاروق اوان په وینا چې د نیول شو کسان نه لویه او وړه وسله هم ترلاسه شوې چې پکې دوه ایل ایم جی، یو کلاشنکوف، دوه لاسي بمونه، څلور تماچی او دوه زره ګولۍ شاملې دي. د پولیسو مشر خبریالانو ته وویل چې د دې ډلې مشر ابو سفیان دی چې د معاویه په نوم پیژندګلو لري او دا امکان یې څرګند کړی چې همدغه تن د پنجاب د کورنیو چارو د پخواني وزیر شجاع خانزاده په حجره د ځانمرګي برید پلان جوړ کړی وو. د ذکر ده چې شجاع خانزاده د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې په 14مه نیټه په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو او د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د دغه پیښې ذمهواري وسله والې ډلې لشکر جنگوي منلې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پانما اسنادو معاملې په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد سپریم کورټ ته د تللو فیصله کړې او د ستمبر په درېمه نیټه د پاکستان مارچ اعلان هم کړی دی. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونو لخوا په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم نااهلۍ خلاف د جمع شویو درخواستونو اورېدنه د ځنډ ښکار شوې کومه به چې اوس د ستمبر په شپږمه کېږي. له اسلام آباد نه رفت انجم رپورټ لري.
د نن په ورځ په بنیګاله کې د تحریک انصاف پارلماني غونډې وروسته عمران خان مطبوعاتو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د کرپشن د لارې د ملک پیسې بهر هیوادونو ته استولې ده. عمران خان په 3 ستمبر لاهور کې د پاکستان مارچ اعلان هم وکړو.
نواز شریف دلته نه په غیر قانوني توګه پیسې بهر ملکونو ته استولې ده، نو موږ به اوس سپریم کورټ ته ځو ځکه چې حکومت د پاناما اسنادو په حق لا د اپوزیشن ضابطه کار کله هم نه مني.
عمران خان مطبوعاتو ته د یو سوال په جواب کې وویل چې ملک کې امن تر هغه نشي راتلی چې په ملک کې کرپشن د بیخه نه وي ختم شوی. خو بلخوا د حکومتي ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې عمران خان همیشه بغیر د څه ثبوته صرف خبرې کوي او درخواستونه جمع کوي، په کوم کې چې ورته مخکې هم څه ترلاسه شوي نه دي. خو که بیا هم هغه سپریم کورټ یا بلخوا د حکومت خلاف ځي، نو حکومت به هم د خپل ځان دفاع کوي.
موږ ته هیڅ اعتراض نشته، اپوزیشن کورټ ته ځي او که بلخوا، خو موږ ته هم آئین د دفاع حق راکوي او موږ به خپله دفاع کوو او دا معامله چې په کم کم فورم هم هغه شان قانون تر لاندې به دا کیس مخکې بوزو.
تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي او دین وړاندې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید د وزیر اعظم نواز شریف نه اهلی خلاف درخواست د قومي اسمبلی سپیکر سره جمع کړي. د آئین مطابق که د قومي اسمبلی سپیکر په دې درخواستونو سره کاروایی ونه کړه، نو یو میاشت پس به دا درخواستونه بغیر د سزنډه سپریم کورټ ته ولېږلی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتنو ملت پالو ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې شناختي کارډونه جوړ کړي دي او کورونه پرې اخیستي دي او یا کاروبارونه کوي، نو د هغوی پر ضد د څه قسمه ګامونه پورته کولو پر ځای دې ورته اسانتیاوې ورکړل شي. د دغو ګوندونو په خبره وزیر اعظم نواز شریف ورته یقینداني ورکړې ده چې د خزانې او داخله وزارتونو ته به هدایات جاري کوي چې په دې لړ کې یوه کړنلاره جوړه کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د فاټا پارلماني لیډر شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په زرګونو افغان کډوال په پاکستان کې خپل کاروبارونه کوي، خو د بدقسمتۍ نه د تیرې څه مودې راهسې دغه خلک زورول کیږي.
د افغانستان چې کوم مهاجر دي دلته چې پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي دي یا پاکستاني پاسپورټونه جوړ کړي دي او حکومت یو پالیسي راوستلې ده چې دا په چا باندې ثابت شو، نو هغه به پراپرټي ضبط کیږي او وکاله قید کیږي، به هغو ته یو ټایم ورکړی شي. بله خبره ده چې کوم د افغانستان بزنس کمیونټي ده چې هغو ته مونږ یو پالیسي جوړه کړو، چکم دلتا انویسٹمنٹ تے چاغا لیگل لائش نو اٹومیٹکلی با غو سم مسالم نو جوړی گی او زموں سٹیٹ تا بنتے فائدہ وی ٹیکس باور تھا راسی
د ذکر دا چپ مئی میاش کے د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې د وجنی ورستو حکومت د ملکی وګړو د شناختی کارډونو تصدیق شروع کړي دي چې معلومه کړي چې څومره غیر ملکیانو پاکستانی شناختی کارډونه جوړ کړي دي د داخله وزارت تر مخه چې دا کمپاین پیل کول ورستو په زرګونو جالي شناختی کارډونه بند کړي شوی دي چې پکې یو شمیر د غیر ملکیانو هم شامل دي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې مېش دا کډوال د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ نه دي او د دې اقرار په خپل د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ هم کړی دی نو د پښتنو ملت پال غوندونو په یوې غونډه کې له مرکزی حکومت دا غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوال نه زوروي
پښتونخوا ملي پارټي شیرپاپ صاحب او نېشنل پارټي او جماعت اسلامي او فاټا مشرانو او سره د تحریک انصاف وو دا پارټیانې سرکښېنستلې او بیا دا مشرانو دا دغه وکړي چې موږ به وزیر اعظم ته بیایو د دې خلکو سره به گزاره کوي موږ غوښتنه دا وس د جایداد به د جایداد دا به نو نه څه به ځین ضبط کړي دا به نه څه به راځي دا یو لک څه شی به ته په 50 روپۍ ځین دقه دا د حق دی د خپل مهنت جوړ کړی دی د خوارق شلګ دا دا د حق
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې دا مهال یو نیم ملیون نه زیات راجستر او هم دوم رشمیر کې غیر راجستر کډوال ژوند کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سوات سیدو شریف هسپتال ته د علاج لپاره ورغلي خلک د سہولتونو د نشوالي شکایت کوي دوی له هسپتال انتظامی لخوا د ناسم رویه شکایت هم لري دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیدو شریف روغتون کې اصلاحات راولي بلخوا د هسپتال چارواکي وایي چې د رش له وجې ستونزې زیاتې دي او د عملي شمیر هم کم دی نور تفصیل له سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي
د سوات سیدو شریف لوی هسپتال چې د سیمې لکونو ولستا طبي سہولیاتو لپاره جوړ کړی شوی حکومتي چارواکي وایي چې د پیښور لیډرینګ هسپتال نه وروسته دغه د صوبې لوی هسپتال دی چې هر کال ورته په اربونو روپۍ بجټ ورکولای کیږي ولی ولس وایي چې هسپتال کې اسانتیاګانې نشته تر دې دمه چې ایمرجنسی کې هم سہولیات نشته د چارباغ مسلم خان چې ورسره ورور د هسپتال په برامده کې ولاړ دی وایي
نو دا وی خدا دا ویری کنه چې ګوري سیټی سکین چې د ایمرجنسی د سوات ایمرجنسی را پدې کې ایکسیډنٹ هم راتلی شي بم بلاسټینګ هم کېدی شي او سیټی سکین چې دلته کې جنریټر لګېدل او بس دا غو سره خبره نه کیږي وای کار نه کوي سیټی سکین بهر وای بجلی نشته سار تلنا دې ټیم پوری په ایمرجنسی کې جره په ایمرجنسی کې بدې ټیم کې بجلی ولې نشته
تحصیل قبل څخه راغله یو تن په دا اړه زیاتوي
ځاخل زمين خبره کومه دا تحصیل قبل سیدون کې مې او ما سره ایکسیډنٹ مریض دی او ما ته سیټی سکین لیکل شوی د سحر د 8 بجو نه زه انتظار کوم دلته کې او تر اوسه پوری بجلی نشته او د مریض نه بلډینګ کیږي او د بیوشي په حالت کې پروت ته
د دې څخه راغله یو شرط چې ورسره زنانه دی وای چې د هسپتال په وارډونو کې ګند ډیر دی
امان الله خان زمانوم دی لیبروم کې چې کم مریضان خو مریضان دي خو کم چې روغ خلک دي نو هغه د بوی د لاسه او د بوی د لاسه مکمل بیماران شو نو دا ټول یوازې نه دی یو لیبروم نه ټول هسپتال ته ډیرونه پراته دي ښه پسخه باندې او نه د ډاکټرانو تنظیم سمشته او نه د صفایي تنظیم شته
د منګوري سره تعلق لرونکي یو مشر په دې ربي چې ناروغه ماشومه ورسره غیږ کې ده وای اسانتیاګانې خو نشته ولی د طبي عملی رویه هم ډیره ناکاره
زه د کیجوالټی دا کوم عمله چې دا خاص کر دا پیسې چایلی په داسې ورانه لهجه باندې انسان د خبره وکي چې زه زته وې د کی دلته کې کور بل هغه بل ته ځه مې دلته کې سب دیل راځو چې دلته کې موږ سہولت ملو شي بجای د دې چې موږ دغه زمونږ تذلیل وشي
د سیدو شریف هسپتال دغه ټول ستونزې مو چې کلا د هسپتال مشر ډي ام اس ډاکټر ایوب خان ته وړاندې کړې نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
نو رش زیات ته دومره راشي آلموس تقریبا ستر ریډیو جن نه زیات بلکہ ملینس کسان ایئرلی دا رضی دلتا او اگے آپریشن کی گی داغی سیٹی اسکین کی گی داغی ایم آر آئی کی گی ہسپتال وسائل جی کم دی نو اغم تقریباً آلموسٹ اما اسی دی یعنی سونا چھ آبادی سیوا کی گی داغی سر سارا ریسورسز سیوا کی گی نا نو پرابلم دار چھ مونگ پاگا ایگزسٹنگ سٹاپ سارا آگا خپل تر سره کو
ولس وای صوبای حکومت ته د بدلون لپاره هسپتال کې ګامونه پورته کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سیدو شریف سوات
د مشال ریډیو د زیارت تورز خبرونه
مشالونه
پا پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمی نتا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونیمو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمی نتا دا پاسا سلورو بجو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د مازیګر 5:30 بجې کې دونکې دي لنډ خبرونه یو واره بیا ل بوريوال کا کرناورو.
د پاکستان فوځي دا کوي چې په خیبر قبایلی سیمه کې په تازه فوځي عملیاتو کې 44 وسلوال وژلي او د دوی نه مرکزونه لمنځه وړي دي. بلخو د لشکر اسلام وسلوال ډلې ویان صلاح الدین ایوبی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې دوی ته څه زیان نه دی رسیدلی او نه هم مرکزونه وران شوي دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د دروازو په جوړولو په افغانانو د ډیورنډ کرښه نه سي منلی. حامد کرزی دا خبره د سې شنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرښه په رسمیت وپیژني. د جنوبي وزیرستان د مسعود په سیمه کې د پاکستانی پوځ د اته کلنو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 10,000 کورونه وران شوی دي. دا خبره د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل انظامي یو چارواکي محمد شعیب د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران به د سیاسي لانجو پر حل د خبرو لپاره سره وګوري. د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مطبوعاتي ډلو د دې خبرې تایید کړي خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د لاغور صدا چې عبدالله څو ورځې وړاندې پر ولسمشر اشرف غنی جدي نیوکې کړې وې. د روس جنگي الوتکو له ایران په شام کې هدفونه په نښه کړی دي. د روس د دفاع وزارت نن ویل چې دا جنگي الوتکې د ایران په شمال لویدیځ کې له پوځي اډې الوتی په شام کې هدفونه په نښه کړی او په خوندي توګه بیرته ستنې شوی دي. یاد وزارت ویلي چې په دې بردونو کې تر 1.5 زیات وسلوال وژل شوی دي. په آذربایجان کې په هنتون 50 ترکی شوونکی په دې تور له دندو لري کړی دي چې د ترکی له حکومت مخالفه په تولا ګولن سره اړیکې لري. په پلازمینه باکو کې د کافکاز په هنتون سرپرست مشر ایلمار قاسموف سیمایي رسنیو ته ویلي چې دغه شوونکی به په 2 اونیو کې له آذربایجان څخه ووځي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پورېغال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان د زینو کورنۍ ورسپانو مختلفو اداریو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په غونډه کې قامي اکشن پلان نه خامیان لري کول ورستو د موثره او مضبوط جوړولو سره سره په دې عمل درآمد لپاره د وزیر اعظم د قامي سلامتي مشیر ناصر جنجو په مشرۍ کې مانیټرینګ کمیټي هم جوړ کړې شو. ورسپانه لیکي چې شل نکاتي قامي اکشن پلان منځوري د 2014 کال دسمبر میاش کې د آرمي پبلک سکول پیخي ورستو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره ورکړې و خو پرې په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدو او د نگرانی نظام د نشوالي له وجې ترې هغه نتیجې ترلاسه نه کړې شوې د کومو چې امکان څرګندېدو. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې د قامي اکشن پلان په ټولو نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وکړي شي. نایبات ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د کوټي پی خي ورستو د ملک د سلامتۍ نه متعلق دا دریمه غونډه ده چې پکې یو شمیر فیصلې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې صوبایي حکومتونه د ترهګرۍ پر ضد د جنگ کې وفاق سره مکمل مرسته وکړي او استخباراتي معلومات شریکول ورستو پوره په طاقت سره دې پر عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې وسلوالو سره د ملک دننه او هر نمرستې ودرول لپاره د قانون سازۍ هم اعلان وکړی شو نو امید دی چې د دې به ګټورې نتیجې مخې ته راووزي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قامي اسمبلۍ کې د پرایویټ هسپتالونو او کلینیکونو فیسونه او په مختلفو مدونو کې اخستونکو رقم په کنټرول کې راوستلو لپاره بیل پېښ کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې د ملک په سرکاري هسپتالونو کې د گنجائش نه زیات بوج کمولو او معیاري طبي سہولت ورکولو کې د پرایویټ هسپتالونو او کلینیکونو کردار مهم ضرور دی خو
دا د یو قانون تر لاندې راوستو ضرورت نه انکار هم ممکن نه دی. ورسپاڼه لیکي چې سرکاري هسپتالونو کې د سهولیاتو د کمی او پرایویټ هسپتالونو زیاتو فیسونو له وجې اولس پریشانه دی، نو پکار ده چې داسې یوه لاره راوویستی شي چې اولس ته سهولیات ورکړی شي.
اټلانټیک مجلې په کوټه کې په امنیتي وضعیت او ټایمز مجلې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په تازه څرګندونو یو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بونیری د دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
مجلې لیکي په بلوچستان کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ډلو ترمنځ په جګړه کې د بشري حقوقو د خوندي کولو په اړه خبریالانو په آزاده توګه راپورونه نشو ورکولی. دغه تش ځای وکیلانو ډک کړی و چې وخت په وخت به په دغه موضوعاتو آوازونه اوچتول، خو په کویټه کې اوسنی خولړی برید د وکیلانو او قانون پوهانو یو پوره نسل له منځه وړی دی. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی مجلې ته ویلي دي چې د کال 1980 په لسیزه کې بلوچستان د سوویت یونین پر ضد د جګړې میدان و، خو دا سیمه د طالبانو د راوچتېدو نه وروسته نور هم مهمه وګرځېده. نړیوال ټولنې وخت په وخت دا تورنه پوری کړی دي چې پاکستان په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو او ډلو لا خوندي ځایونه ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې ده دا هم ویل کېږي چې پاکستان خپل استخباراتي ادارې په کوټه کې د داسې هلو ځلو لپاره په کار راولي چې دوی د نړیوالې ټولنې نه پټې ساتل غواړي. بلخوا دی ټایمز مجلې د هند آزادۍ په ورځ دستوري ته د وزیر اعظم مودي وینا د خپل یو راپور موضوع جوړه کړې ده. مجلې لیکي چې کشمیر د هند یو داسې ولایت دی چېرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي، خو پاکستان دا د هند ولایت نه مني. په کشمیر کې د 2010 کال راهیسې بېقراری ډېره شوې ده او د تشدد په تازه پیښو کې 50 کسان وژل شوي دي. په خپله تازه وینا کې وزیر اعظم مودي په پاکستان تور پورې کړی دی چې د ترهګرو بریدونو غندنه نه کوي. وزیر اعظم مودي زیاته کړې ده چې کله د پېښور په سکول په برید کې یو نیم سل ماشومان ووژل شو، نو هندوستان ورسره جړلی وو، خو د کرښې هغه بله لخته د ترهګرو ستاینه کیږي.
دا و شاهین بونیری. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د سربیا تر یو ورځنی سفر پس نن کوسوو ته تللی دی. جو بایدن بلغراد ته د سفر په وخت د کوسوو او سربیا ترمنځ د عادي تعلقاتو حوصله افزایي وکړه. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا نه خپلواکي اعلان کړه چې سربیا یې رسمي پیژندنه نه کوي. د یو شمیر بارنو هیوادونو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن وروستي سفرونه دي. د مشال ریډیو د خبر مرکز سانګې د رپورت مهمې برخې په دې رپورت کې اورو. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د کوسوو په سفر دغه هیواد ته رسیدلی. تر دې وړاندې بایدن د سربیا په یو ورځني سفر و چرته چې نوموړي د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی وو. د اګست په 14مه د کوسوو په مرکزی ښار پریستینا کې ولسمشر هاشم تاسی او دغه مېرمنې په هوایي میدان د بایدن تود هرکلی وکړ. ټاکل شوی چې د اګست په 14مه بایدن د کوسوو له ولسمشر تاسی او وزیر اعظم ایسا مستفا سره ملاقات وکړي. د سربیا سفر په وخت بایدن د هغه هیواد له ولسمشر ټامیسلاف نیکولیک او وزیر اعظم الکساندر ویوچیچ سره خبرې وکړې. په بلغراد کې بایدن د سربیا حوصله افزایي وکړه چې له کوسوو سره تعلقات عادي حالت ته راولي. بایدن هلته د کوسوو شخړې او په 1999 کې د نیټو هوایي بریدونو کې د وژل شو له کورنو سره غمرازي وکړه. بایدن لومړی امریکایي لوړپوړی چارواکی دی چې دغه شان احساسات یې شریک کړل. سربیا د کوسوو رسمي پیژندنه نه کوي چې په 2008 کال کې دغه پخوانی سربیایي صوبې د خپلواکه ریاست جوړېدو اعلان وکړ. د اروپایي ټولنې غړیتوب حاصلولو لپاره سربیا او کوسوو باید عادي دوه اړخیزه تعلقات ولري، خو د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د بلغراد او پریستینا ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو هڅې ډېرې کامیابي شوې نه دي. لا بایدن سره په ملاقات کې ویوچیچ د کوسوو او سربیا ترمنځ په تعلقاتو کې نوی پړاو ذکر کولو سره وویل چې په دواړو هیوادونو کې په ماضي کې ډېرو خلکو ډېرې غلطیانې کړې دي. نوموړي د دواړو هیوادونو لخوا د یوې مثبتې رویې خپلولو په هکله هیله وښودله. نوموړي وویل چې راتلونکي مخې ته پروت دی، نو امید لري چې د ټوپک پر ځای به اوس توجه په موافقې وي. د بایدن سفر په وخت په سلګونو سغدریزو ملتپالو د سربیا د ولسمشر د صدارتي ودانۍ بهر لاریون وکړ او د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ په حق کې نارې ووهلې. دا د مرستیال ولسمشر په توګه د بایدن اخیرنی بهر ملکی سفر دی. نوموړی به ترکی، لاتویا او سویډن ته هم سفر کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونلډ ټرمپ د نیټو په برخه کې خپل تیر دریز بدل کړی دی. ویلي دی چې ولسمشر شي له نیټو سره به همکاري وکړي. ټرمپ چې مخکې ولسمشر باراک اوباما د داعش موسس ګڼلی و، اوس یې په دې برخه کې هم نظر سره ناسه نرم کړی دی. د دغو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو ته کاندید ډونلډ ټرمپ د وروستیو نظر پوښتنو له مخې تر خپلې سیالې هیلري کلینټن وروسته پاتې شوی دی. ویل کیږي چې د دې علت له ناټو سره د همکارۍ، له تروریزم سره د مبارزې او امریکا ته د مهاجرتونو په اړه د ډونلډ ټرمپ څرګندونې دي. ټرمپ ویلي و چې له ناټو تړون نور په درد نه خوري، خو ده د دوشنبې په ورځ په اوهایو کې وویل چې له تروریزم سره به په جګړې کې له ناټو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې غواړي چې له روسیې سره هم همغږی وي. موږ به همداراز په دې نوي ماموریت کې له ناټو سره همکاري وکړو. ما مخکې ویلي وو چې ناټو نور په درد نه خوري، ځکه چې په اغېزمن ډول ونه توانېده له ترهګرو سره مخامخ شي. زما تر دې خبرو وروسته هغوی خپله تګلاره بدله کړه. اوس یوه نوې څانګه لري چې پر تروریستي ګواښونو تمرکز کوي. دا ډېره ښه ده. زه همداراز په دې باور یم چې کولای شو د اسلامي دولت له ډلې سره په مبارزه کې له روسیې سره هم د ګډې همکارۍ زمینه برابره کړو. ترامپ یوازې د ناټو په برخه کې خبرې نرمې کړې نه دي، د اوباما او د جمهوریت غوښتونکو د کاندید هیلري کلینټن په اړه هم خپله لهجه نرمه کړې ده. ترامپ خو د امریکا د دواړه مشران د داعش بنسټ ایښودونکي بللي وو، خو په اوهایو کې وویل هر څوک چې زموږ د دشمن نوم نشي اخیستلی زموږ د هیواد د مشرۍ وړتیا نه لري. هر څوک چې نشي کولی د افراطي اسلام، خشونت، ظلم او کرکه وغندي، دا اخلاقي صلاحیت نه لري چې زموږ د ولسمشر په توګه خدمت وکړي. د اسلامي دولت د ډلې پیدا کېدل د ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلینټن د ښکاره سیاست پایله ده. د امریکا د کورنیو سیاستونو په اړه ټرمپ د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټي بریټ اشاره وکړه او د باستون روسي حمله یاد کړه. ویل چې په دې ټولو بریډونو کې یا مهاجرو لاسترلوت یا د هغوی ځامن وو. ټرمپ ویل هغو کسانو ته د امریکا د ورتګ اجازه ورکړل شي چې د امریکا د خلکو ارزښتونو ته درناوی کوي. ټرمپ یې وویل کدی ولسمشر شي د افراطي اسلام لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي. بل لورته د ډیموکرات ګوند غړیو د مهاجرینو په برخه کې د ټرمپ پر سیاست انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دې خبرو ته په جدي سترګه نه ګوري. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د امریکا د ملي امنیت ساتنې په برخه کې د هیواد په تاریخ کې د مهمو ګوندونو په کاندیدانو کې د ټرمپ په څیر ناخبره څوک نه دي تیر شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت ورسره ژمنه کړې ده چې د کال تر پای به خپل کورونه تستانه کړي، خو بل خوای لتیره دوه میاشتو د کډوالو د ستنېدو عمل درولې دي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت خپل ژمنه پوره کړي او دوی ته ورپېښې ستونزې د هواري کړي. نور تفصيل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې دي.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوال ګلمن دي چې دولت یو ځل بیا د دوی سیمه ته واپسې ودرولې او قریبا دوه میاشتې پوره کېږي چې نامعلومه وجوهاتو په بینا د کډوالو واپسۍ عمل ودرېدلی دی. دوی وایي ډېرو سیمو کډوالو ته د واپسۍ فارمونه ورکړل شوي او زرګونه کورنۍ د واپسۍ اندراج هم کړی، خو د دوی د واپسۍ ودرولو هیڅ وجه معلومه نه ده. خلیل خان وایي زر تر زر واپسی غواړي.
ای سکیم کا سنې پر رمضان شریف چې ولا رل خوځي کوي نو راو ته ملاو کده نو سامان ملاو کده کیم سامانو دی خپل وړ پابند او په ګاډیو باندې حکومت ټیکسی نه زنه او خپل جتو ځون د سامان رو رسای ایمی جو خلک خدا خوشتره د زر نظر خپل وطن ته لوټ شي، خداس وطن ته لوټ شي. لکه زود وزیرستان جته وشای چې پاغه ش سکول غوي، پاغه ش هسپتال غوي، پاشه بازار غلګه دلای.
میر کابل خان وای دولت تر نومبر پورې د واپسۍ ژمنه کړې، خو په داسې حال کې ممکنه نه ده چې دوی خپل سیمو ته ستانه شي.
دا بیان خدای کړی چې نومبر ته ختموي، خو شاک مې ورسینه چې دوی میش ولا شي کړی تا او دلته چې کیمه دوکانه میشته غلا چې روکوي دا دوڼه میشته روکوي چا د خوراک نه وي. ډېرې بیمارۍ دي بچون په کرې شي بیمارون دي چې کیمه دوکانه ډېر په مشکلات پرته سره.
مجیب رحمان وایي سامانونه یې تړلي پراته دي او پنن سبا کې ور باندې کالونه تیر شول.
چکیم خلک تلا دا چې هغه په سہولات باندې وي دینه بدا چې د کیم پوتې دي چا انټری شي وي دي چا ته ټوکن ویلو شي وي دي نو دا هغه سه په انتظار باندې نوستي او چکیم ادو کنه سمنینه تړلې دي چې نندری می سبودری می
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه سره تماس ونیو نو پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وینا وا چې دا واپس یې عمل با یو ځل بیا زر شروع شي خو په دې کې د ځن وجوهاتو په اړه نه وویل. دا انتظامیه زنا چارواکو مشال تاویلی چې د بهر نه مرستندوی ادارو زنا ټیمونه د سیمې په دوره دي چې دې نه پس به د واپس یې عمل پیل کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا باجوړ او مومند اوسیدونکو وای د سړک خرابوالی او د بیا ودانې کار درېدو لکبله د سیمو خلک پیښور ته د دوو ساعتونو سفر په ټوله ورځ کې کوي. دوی وای په سړک تګ راتګ نشي کېدی نو اوس د ملکن پر لار ځي. کاروباریان وای پر سړک د تګ راتګ نه کېدو لکبله خوا او شاته کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. تفصیل د شانواز ترګزی په رپورټ کې دی.
په محمود جنسی کې د ساپو تحصیل سړک چې د بیا ودانۍ کار پرې په نیمای کې ولاړ شوی د محمود نه علاوه د باجوړ او د دیرو لسته مشکل جوړ کړي. د یادو سیمو روزګار او د ولس تګ راتګ به پیښور ته هم په دې لار کېدو چې فاصله یې له باجوړه 140 کیلومتره وه. ولې د دغه سیمو ګاډي دا سات په تیمرګر او ملکن لار ځي چې د ولس په وینا دغه فاصله له 250 کیلومترو زیاته ده او خرڅ یو په دوه زیات شوی. ناوګي د باجوړ ایجنسی په داخله او د محمود ایجنسی په خارجه پوله آباد ده او د دغه سیمه اوسیدونکو شیخ جانزاده وای
د کونړ د ځانو حتی را د نورستان او د جلال آباد ته خلکو د ټولو جګم د لار په محمود باندې ده او د باجوړ ایجنسی خدا د پخوانه لار ده. نو موږ ځکه لږه کوشاده کې او کولاوي کې ډیره مزه به وکړي. په دې وخت کې یو ډیر بی مشکل ده. دا تقریبا 15 کیلومتر سړک دی ناوګي د محمدګټ د سیمینا د ناصر کنډو پوری
د بایزو د سیمې د ماربلز اونرز اسوسییشن یا د غرونو د مالکانو د اتحادیه یو مشر مبارز مومن وای چې وړاندې به کاروبار ډیر ښه کېدو. ولې دا سات هم هغه روزګار په سلور مه حصہ پاتې شوه
قانون کې بعد لا روز یې نو څو ورا یو قانون فعالیت راته چې مخکې به سلور سوال راي 300 سوال راي کم از کم دروازه وتی وستا شاده دا غیر نسل یو نیم سلاري به مشکل نه راوږي. ولې سره چې دلارې کډ روان غاله نګري
د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالي شاه وای چې د هغوی د سوداګری ګاډي د تیمرګری په لار په یو پوره ورځ کې هم نه را رسي او بل ترې نه ځای په ځای د اډو والو ټیکسونه اخلي. نو باید د محمود لار د زر تر زر جوړه کړی شي.
په دې طرف باندې د ملکن ډیویژن کې چې د اعلان کې سم پیټ ګاډي دي نو نرشته چې ګاډي مطلب په دور کې رسیدې نشي نو موږ خو برباد شو. موږ د پړیا ځای نشته دی. موږ د گورنر جو واده کوي صدر پاکستان راغلو باجوړ داګه ته موږ نه کړو او وزیر اعظم راغلو هغه ته موږ نه کړو او پته نه لګي چې 100,000 چې مطلب ترنه پورې په دې روډ باندې کار ونه
بل خو د وفاقي حکومت لخوا د یاد سرک لپاره 50 کروڑ روپۍ منظور شوې دي. خو د محمود ایجنسی د سرکاري چارواکو په وینا چې نه د معلومه کار پرې کله شروع شي یاد دی چې وړاندې د دغه سرک جوړونې کار د پاکستان د پوز د ودانۍ لپاره جوړې ادارې اف دبليو او سره ولې کدا سات پرې کار شروع کیږي نو دغه کار به پرې نېشنل های ویز اتارټي کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو سازمان به د پاکستان او افغانستان ځوان کول ته د دواړو هیوادونو د سیاسي نظامونو په اړه تربیت ورکوي چې مقصد یې د سیاسي شعور زیاتول دي. د تربیتي پروګرام د پرانستي دستوره چې د اسلام آباد په مقامي هوټل کې ترسره شو پکې د جرمني سفارتخانه چارواکو نه علاوه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال او د فاټا پارلماني غړو ګډون وکړو. د مشال ریډیو خبريال احمد لا تفصیل لري.
د نهې په ورځ د بشري حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن په اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه په مرسته د قبایلي سیمو او د افغانستان د ځوانانو لپاره د یو تربیتی پروګرام پرانیسته وکړه. د پروګرام لپاره د پاکستان د قبایلي سیمو څخه 50 او د افغانستان څخه 40 تعلیم یافته هلکان او جینکۍ منتخب کړي شوې دي چې ورته باید سیاست په حق له ټریننګ ورکړې کیږي. د یاد تنظیم صدر حبیب ملک اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې د ملک د نورو سیمو اوسیدونکو په نسبت د قبایلی سیمو په ځوانانو کې د سیاسي شعور کمې دی او غواړي چې د پروګرام د لارې د یادو سیمو اولس د پاکستان د سیاست په حق له پوها ترلاسه کړي.
چونکی زمونږ د قبایلی سیمې سیاسي لیول باندې موږ بداوي چونکی هلته پولیټیکل اکټ نه و دا خو ډېر وروسته دا شیان رالو. نو زمونږ ځوانانو ته لږ شعور پکار دی چې د پاکستان پالیټکس باندې دی پوه شي. نو دا یو کوشش دی او دی کې بیا دویم چې کم دی هغه د افغان سټوډنټ سم دی پکې نو دی کې دوه فائدې بشي. یو خو به دا شي چې سیاسي شعور بشي او سیاسي شعور سره سره د قبایلی سیمو کم زمونږ ځوانان دی افغانستان دی بخپلو کې ډېر ښه انټراکشن وشي.
په پروګرام کې له پاکستان او افغانستان نه برخه اخستون کې ځوانانو مشال ریډیو ته وویل چې دا قسمه تربیتی پروګرامونو د لارې باندې نه صرف د خپلو ملکونو د سیاست نه خبر شي، بلکې د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې ښه کولو کې به هم خپل کردار لوبوي.
زما نوم صدام حسین چنګیزی دی، د ساوت وزیرستان وانی سره مې تعلق دی. پټاک ټولو لست کې پولیټیکل اویرنس نشته دی، په فیمیل کې خاص کر زمونږ پولیټیکل اکټیویټیز بالکل نشته دی. په دې اړه د کوم پروګرام چې ارنج کړی دی، د خو اول مونږ ته پولیټیکل اویرنس مونږ به سکل فل کی.
مساکلین زما نوم دی او د کندوز ولایت څخه وم. موږ ډیر ښه امیدونه ورته خلرو. دا کوم پروګرام چې اوس دوی ارنج کړی دی، دا د افغانستان او د پاکستان په فائدې کې خلاص دی. موږ خپل کوم یوټیوب نو مونږ زیات کوشش وکړو. موږ دا کوشش دی چې موږ کوم افغان او پاکستان کوم عوام چې دی دا یو بل ته نږدې سره راولو.
د دستوري په پای کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال مشال ریډیو ته وویل چې د دوه ملکونو د ولسونو ترمنځ دا قسمه رابطه کول یقینا چې یو ښه ګام دی.
پښتو کې مشهور لنډې ده چې مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بس درځه مینه. نو تک راته په خپل مینه زیاتی، نو په لحاظ چې کله دوانانو ترمنځ وي، د نورو ترمنځ وي، زه بالکل طرفدار یم. نو دا یو ښه قدم، متقابل درک رامنځته کیږي، متقابل فهم رامنځته کیږي، معلومات زیاتیږي، مینه زیاتیږي. دا ټول ول ښه پروګرام.
د دې دستوري مشر میلما او د خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی الهاج شاجی ګل افریدی وینا وا،
یو خو د دې وجنه ډور ملکونو په منځ کې راتلون کې وخت کې به تعلقات نور به بهتر کیږي، ځکه چې دا یو ځای سره دا یو چکم پروګرام د شپږ میاشتې وو کې. نو د دې فائدہ به زموږ مستقبل نسلونو ته رسیږي.
د یادونه دا چې دا تربیتی پروګرام چې په څلورو میاشتو مشتمل دی، په کې به د پاکستان او افغانستان څخه ګډون کوونکو ته نه صرف د سیاست په حق لا لیکچري ورکړی کیږي، بلکې د پاکستان د پارلمان غړو سره د ملاقاتونو نه علاوه د پاکستان د قامی اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی دورې به پرې هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
چارواکي وای د سویلی وزیرستان د میسودو په سیمه کې پاتې کاله پوځي عملیاتو کې لسو زرو ډیر کورونا وران شوي دي. د سویلی وزیرستان د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت به بې کوره شو خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د سیلا مسعود رپورټ اورو.
د سولی وزیرستان د مسعود کبایانو په سیمه کښې چې کله د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیات لګیا شول، بیا په لکونو کبایانو خپل کلي کورونه پرې شول، د وطن نورو سیمو او ځنې پکښې افغانستان ته هم ور واوړېدل. د پوځي عملیاتو په دغي اته کلن دوران کښې د دغو کبایانو ټول څومره کورونه ړنګ برباد شول، د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب ویایی.
اوس پورې چې کومه سروې مونږ کړې ده، شپږ زره پنځه سوه کورونه یو او څلور نیم زره کورونه اوس په نږدې سروې کې مونږ معلوم کړو.
دغو کورونو بیا جوړولو دپاره به حکومت کبالیون ته څه امداد ورکوي؟
بالکل امداد به ورکوي، لازمي خبره ده، ځکه چې مونږ سروې شروع کړې هم د دې دپاره کوو چې دوی ته څه امداد ملو شي.
دغې مقصد دپاره ټول څومره فنډ منظور کړی شوی ده؟
لومبۍ سروې دپاره چې کوم شپږ نیم زره کورونه وو، هغې کې یو ارب او درې نوي کروڑه روپۍ راغلې وې، هغه مونږ تقسیم کړلې او د څلور نیم زرو کورونو سروې اوس شوې ده. د دې ډیمانډ مونږ مخکې لیږلی دی.
د هر یوې کورنۍ په سر به څومره کلدارې ورکولی شي؟
دې کې دوه قسمه کیټګری دي. یو چې رچا مکمل کور ړنګ وي، د هغې لپاره څلور لکه روپۍ دي، او چې رچا جزوي ړنګ وي، د هغې لپاره یو لک شپېته زره روپۍ دي.
کوم کبالیون چې د واپس تک په څوارلسمې اخري مرحلې کښې خپلو کلیو کورونو ته واپس رسېدلي اولیا به د انډیا سے درومي، هغوی ته به هم دغه امداد ورکولی شي؟
لازمي خبره ده. دې لپاره مونږ دریم مرحله یې خوده، په دریم مرحله کې به د دوی سروې کیږي او دوی ته به عمده قرنګ امداد ورکړی کیږي څومره چې د دې مخکینو رونو ته ملاویږي.
مسعود کبالیون ویایي چې د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه دوی بې کچه تاواني شوي او ورکوونکی مالي ملاتړ بېخي لږ کېدای، دا دې زیات کړای شي. په دغه باره کښې به تاسو څه ویایئ؟
دې باره کښې دا خبره مونږ هم پاټا سیکریټ ته، ګورنر ته، سفران ته، آرمي والا ته دا رسولې ده. دغه رنګې دې خلکو په خپلو مختلفو جرګو کې دا خبره دیس کړې ده. دې خلکو سره پاغي په دې باندې غور کوي چې واقعي دا امداد کم دی، خو بیا هم چې کم دی یوازې صرف وزیرستان نه دی، نورې ایجنسۍ هم دي. نو دا بیرونی امداد دی چې دا راځي، نو چې دا په ټولو باندې یو رنګ تقسیم شي.
محمد شعیب دا هم واضحه کړه چې د ړنګ کورونو په بدل کښې د دغې نقد ملاتړ نه علاوه د مسعود کبالیانو په سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ نورې دمره چارې لګیا یا د پروګرام لاندې دي چې کومه به د کبالیانو د سیمې د تقدیر بدلولو باعث و گرزیجی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پرانګار د مومندو یوازنه د سیسی مدا چرته چې ترنن ورځې د رباب تبلی او باجی د سرودونو مجلسونه نه دی بند شوي. بیګاوم پټانه سیمه پرانګار کې د یو ځای اوسیدونکو په وجه کې د دغو سازونو سره نه یوازې سازندگانو بلکې د سیمې له 15 زیاتو ځوانانو او سپینګیرو سندرې ویلې. زموږ خبریال شانواز ترکزی هم دغه محفل ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی چې د موسیقي په اواز شروع کیږي.
پړانغار د محمد ایجنسی هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو. او که دوبره محمد ایجنسی ولس وغواړي چې رباب منګې او یا تبله باجا واوري نو د پړانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته مجلسیان لزان سره بوزي او د موسیقۍ اورېدو تنده ماته کړي. هم د دغه سیمه ودان عثمان خیل چې په خپل شاعرۍ یې لوی نوم ګټلې دی وای چې د هغه لیکلي شعرونه په نوي طرز موسیقۍ سره هم ویل شوي، خو هغه په خپل د حجرې محفلونه چې ډیر ساده وي خوښوي.
دغه سیدا رباب دے کا ہارمونیم دے کا بل موسیقی یو تو کے دے نو دغه یو 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 جبا دا او دغه بیا په هنرمند باندې ڈیفینڈ کئی چی هنرمند پاگی کی سوئی خلکو تا او لکه زما په خیال ک تاسو داس یو خبر کوي نو هغه دومره اثر نه لري، خو هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري.
او سازندگان هم د محمد ایجنسی د پړانګار دې سیمه ته پراتک ډیر خوشاليږي او نه خوخوي چې ګنه د محمد نور سیمه ته یا باجوړ ایجنسی ته لاړ شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه ځای کې ورته یو څو خطرې وړاندې وي، خو دا سات هم حالات دومره ښه نه دي چې ګنې په آزاده پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي.
زما نوم محمد حیدر، که مطلب داری چې زما زیات کردار د باجی او تبلې دی. مونږ ورته مینه ورکو لکه فنکار د مینې سره کاری، نه نفرت سره نه.
د سندرو دا محفل د شپې تر 2 بجو روان وو او نه یوازې دا چې ګنې هنرمندانو سندرې وویلې، بلکې د یادې سیمې د 15 نه زیاتو ځوانانو او سپینګرو هم لوبې ټپې او سروکي وویلې او د دا محفل نه یې خوند واخیست. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پړانګ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ نیولی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یو وار بیا له بوریوال کا کړه ورو.
د پاکستان فوجی دا کوي چې په خیبر قبایلی سیمه کې په تازه فوجی عملیاتو کې 44 وسلوال وژلي دي او د هغوی نه مرکزونه لمنځوړي دي. خو بلخوا د لشکر اسلام وسلوال ډلې ویان صلاح الدین ایوبی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې دوی ته زیان نه دی رسیدلی. د بونیر پولیس مشر ڈی پی او خالد محمود خاندانی پر سکواډ باندې بمی 14 سوی دی چې پکې دوه پولیس اهلکار ژوبل سوی دی، چې وروسته پولیسو دغه سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړی دی. د بونیر ضلع پولیسو مشر باندې دغه برید هغه وخت سوی دی چې دی سوات ته روانو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې پاکستان د دروازو په جوړولو په افغانانو د ډیورنډ کرښه نسی منلای. حامد کرزی دا خبره د سې شنبه په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې کړې دي. حامد کرزی زیاته کړې چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرښه په رسمیت وپیژني. د جنوبي وزیرستان د مسودو په سیمه کې د پاکستاني پوځ د 8 کلونو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 10,000 کورن وران شوی دی. دا خبره د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی او چارواکي محمد شعیب د سې شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران بعد سیاسي لانجو پر حل د خبرو لپاره نن سره وګوري. د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مطباتي ډلو دا خبر تایید کړی، خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د روس جنگي الوتکو له ایران په شام کې هدفونه په نښه کړی دي. د روس د دفاع وزارت نن وویل چې دا جنگي الوتکې د ایران په شمال لویدیځ کې له پوځي اډې الوتی په شام کې هدفونه په نښه کړی او په خوندي توګه ستنې شوې دي. یاد وزارت ویلي چې په دې بردونو کې تر یو نیم اصل زیات وسلوال په نښه شوې دي. په آذربایجان کې یو پوهنتون 50 ترکی ښوونکي په دې تور لدندو لر کړی دي چې د ترکی له حکومت مخالفه فتح الله ګولن سره اړیکه لري. په پلازمینه باکو کې د کفکاز پوهنتون سرپرست مشر المار قاسموف سیمیز رسنۍ ته ویلي چې دغه ښوونکي به په دوه اونۍ کې آذربایجان څخه ووځي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه ملیحه میرزاده بوریوال کاکر او تکنیکی همکار ساک اميري درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د مخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.